نريسك
بل هي مقيمنا بتاستر استري ماشي په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موږ نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولس مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د نوماندي دفتر له مشر سره د سولې اړوند موضوعاتو خبرې وکړې. تاوتریخوالي پای ته رسولې د موضوع مهم ټکی و. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوي پوځي واکمنۍ په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لارون کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د بلوڅو وروستۍ وژنې وغندلې. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندې کول وو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نت پرایس زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغه هڅو ته دوام ورکړي او د التیا په صورت کې به نور ځایونو ته هم لاړ شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون د درېو ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤلین طالبان دي. دغه ټولنې ویلي د دې ټلویزیون د درېو کارکوونکو مرسل واحدي، شهناز روفي او اسعدیه سادات وژنه سخت خواشینونکې پیښه ده. د انعکاس ټلویزیون دا درې کارکوونکي د سیشن بی پورس په جلال آباد ښار کې په ډزو ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت اخیستی، که څه هم طالبانو په جلال آباد ښار کې پر ښځینه خبریالانو د حملې مسؤلیت رد کړی. خو اروپایي ټولنې په دې خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې طالبان په مستقیم او یا هم د اوربن سره په مخالفت سره د ملکیانو د اکثریت مرګ ژوبلی او هدفي حملو مسؤول دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبري اعلانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یوه خبري کانفرنس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویل د دغو حملو عاملان په دا ډول بریدونو سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادي چې په تیرو شلو کلونو کې په ډیرو برخو کې وده کړې زنده کړي. نوموړي وویل موږ غواړو چې د دغو وحشي وژنو په اړه شفافې څېړنې وشي او معافیت باید پای ته ورسول شي.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې یې سرته رسوي.
د انعکاس ټلویزیون دغه د درې وژل شویو خبریالانو جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازي کریستینا شرینر بورګینر دا لیکله چې پوځ کودتا کړی و تر ټولو خونړۍ ورځو بلله او زیاته کړه چې په تېرې یوې میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. د عیني شاهدانو د څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمېر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز ربړي ګولیو او وژونکو وسلو څخه کار اخلي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې په میانمار کې پوځ کودتا کړې دا هیواد تقریبا هره ورځ د مظاهرو شاهد دی. پوځ د ملکي حکومت مشر آنګ سان سوچی په کور کې نظربنده کړی او د هغې د ګوند یو شمېر نور مشران نیولی دي. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضي لاریونونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي دي. بریتانیا د میانمار د وضعیت په اړه د خبرو لپاره سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه غونډه رابللې ده. د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې د میانمار د پوځیانو په وړاندې پر نورو اقداماتو غور کوي او اروپایي ټولنې ویلي چې پر بې وسلې ملکانو ډزې له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضي لارون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو له په وړاندې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 22مه لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمیر له دې زیات وي. سربیا او کاسوو ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې کړي د ټولنې غړیتوب غواړي د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرې بیرته پیل کړي. میروسلاف لایچک وروسته له دې چې سیمې ته د سفر په مهال د کاسوو له پلازمینې پریشتینا لیدنه وکړه د چهارشنبې په ورځ د سربیا پلازمینې بلګراد ته ورسید. کاسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړي خو بلګراد دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د یو نامه د دفتر له مشر سره خبرې وکړې.
د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي او ور باندې باید عملي شي.
په افغانستان کې وروستیو هدفي وژنو ډېری خزینه خبريالانې اندېښمنې کړې دي.
د سومې شورا په دې خبره د افغانستان کې د خبريالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
څه ډول سوله بشری حقونو مسله خوندی کولای شي؟
نننی ټولنو کې موږ هغه حالت د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشری حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سولې چې د بی عدالتۍ او بشری حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړوي هغه سولې هیڅ کله تلپات کېدای نشي.
په دې اړه نور د ازادي رادیو د اساسي بشری حقونو په اونې خبرونه کې اوریدلای شي. په بلاد ژوند په شیبو خبرونه کې مو دې موضوع ته کتنه کړې.
ملمستیاوی هي په وازی دوه دولدی یو مخه واده او بل ورسته لواده.
او په نړیوال موضوعات کې به د روسیې د حکومت د مخالف الکسی نوالنی له ورسته یو څرګندونه خبر شي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یوناما له رئیس دیبورا لاین سره پرون خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې امریکایي چارواکو افغان ویلي چې افغان حکومت ته د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه نوې طرحه سپارل شوې ده. دغه طرحې له مخې د سولې په روان بهیر کې ملګرو ملتونو ته زیاته ونډه ورکول کیږي. نور به د ملالۍ بشیر پر راپور کې واورو.
افغان چارواکی وای ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له رئیس دیبورا لاینز سره په کابل کې په وکټنه کې د سولې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلې دي. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د چهارشنبه د ورځې په دی غونډه کې دواړو لوریو د ټول شموله سولې پر موضوع خبري وکړي. هغه د مارچ په دریمه نیټه ماشام ازادي رادیو ته ویل چې خبري هر ارخیزی وي.
په دې ملاقات کې د سولې د پروسې پر لاتونکو پړاوونو باندې خبري وسولې. همدارنګ د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي او باندې باید عملي شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم د لیدو کاته شیات کړی دی. د ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د ټول شمول سولې او د افغانستان په ملاتړ د سیمه ییز همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو وژغیدل. یوناما په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې په دې غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او یوناما د رئیس دیبورا لاینز تر څنګ د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون درلود. دا غونډه په داسې حال کې سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ولور پوړ چارواکي چې نوم یې د موضوع د حساسیت لکبله نه دی اخیستل سوی د چهارشنبه په ورځ ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان حکومت ته د سولې په تړاو یو طرح سپارلې ده چې په خبره یې د سولې بهیر چټک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غلوړ پوړي چارواکي ویلي چې د دې طرح لمخه باید ملګری ملتونه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره سیمایزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د یاد چارواکي په وینا د افغانستان په سولې کې باید د ملګرو ملتونو رول پیاوړی سی او د همکارۍ په خاطر دغه اداره باید د افغان سولې لپاره یو استازي وګماري. افغان حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنی چارو وزارت د دغه چارواکي او هغه طرح په اړه چې خلیلزاد حکومت ته سپارلې د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلي. په هیواد کې جګړې ته د پایټک ایښودو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د پلاوی ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2020 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې خبرې روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکو ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2020 کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړې موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر سوی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې هدفي حملې زیاتې سوي او شاوخوا یوه اونۍ مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په تړاو په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په پرتله هدفي وژنې 15% زیاتې سوي دي. په دغو کسانو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي هم شامل دی چې د نومبر په 12 نیټه د ده په موټر کې د ایښودل سوي ماین په چاودنې کې ووژل سو. افغان حکومت ته دغه ډول حملو پړه پر طالبانو اچوي خو طالبانو تر ډیره په دغو بریدونو کې لاس درلودل رد کړي دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیزې خبرونې واردې په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د سولې پر روانو موضوع او د سولې اړوند وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. مخکې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وژنو د وژنو په اړه خپګان څرګند کړ او ویل چې دغه وژنې باید پای ته ورسول شي. په خزینه خبریالانو او د رسنیو پر خزینه کارکونکو او د مدني ټولنې پر خزینه فعالانو وروستو بریدونو هم د دې ټولنې د دې قشر په منځ کې ډېرې اندېښنې راپارولې دي. او شمېر افغان خزینه خبریالانو څرګندونې به واورو.
اوسنی وضعیت موږ ژورنالیستانو لپاره ډېر ستونزې راولاړې کړې دي. او هر ورځ موږ ګورو چې پر ژورنالیستانو باندې ځینې هدفي بریدونه کیږي. هر ورځ د هیواد په هر ځای کې ژورنالیستان په نخښه کیږي. په دې تړاو زمونږ ستونزې زمونږ اندېښنې ورځ تر بلې ورځې پورې زیاتېږي.
دوی به فکر کوي چې زموږ غږ به ټیټ شي. موږ هیڅکله هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ غږ خاموش کړي، او ځکه دا ازادي بیان دی. موږ د دې حق لرو چې خپل غږ جګ کړو او خپل غږ نور ته بیان کړو او خپل خبرې نورو ته ورسوو.
بدبخته چې په دې وروستیو کې د سومې شورا په دې خو د افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي، او هیڅ مې ډېر دې ته مجبور سوي دي چې بل اخر دغه بعد امنیتي وضعیت له کبله د افغانستان پرې دی او بیرون لاړ شي. دا یو هغه حالت دی چې په افغانستان کې خبریالان زوروي او نشي کولای چې په ډاډمنه فضا کې دوی خپل کار ته دوام ورکړي.
یو شمیر افغان خزینه خبریالانو اندېښنې مو واورېدې. په افغانستان کې له سولې سره هممهاله په دې هیواد کې د تیرو نږدې شلو کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب هم ډیر ټینګار کیږي، او هم د ښځو په برخه کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې دي. خو څه ډول سوله د بشري حقونو دغه ترلاسه شوي پرمختګونه خوندي کولی شي یا تامینولی شي؟
تلپاتی سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. همدای د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتی سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې د ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري، یو مهمه موضوع ګڼل کیږي کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري. باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړوي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي.
د اساسي بشري حقوقو د خبرونې یو برخه مو واوري د وړاندې بشپړ خبرونه مهیروي د خبرونې په دوهم نیمه کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو ورځپاڼو هم په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو د وژنې پیښې ته پام اړولی دی. اسدالله لودین ته په غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جلال آباد کې د یوې رسنۍ د دریو ښځینه کارکوونکو په وژلو یو مطلب خپور کړی. دغه کارکوونکي د سه شنبې په ورځ په دوه جلا جلا پیښو کې په ډزو وژل شوې چې مسؤلیت یوه ورځ وروسته داعش وسلوالې ډلې ومانه. نیویارک ټایمز لیکلي د پیښې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لا ډېرې کړي. لیکنه کې وړاندې راغلي دا پیښه افغانستان کې په یو خطرناک حالت کې شوې ده، هغه هم دا چې په ټول هیواد کې امنیتي وضعیت خراب دی، او د امریکا ولسمشر جو بایدن پر دې فکر کوي چې د مې میاشتې له مهلت وروسته افغانستان کې خپل سرتیری پرېږدي او که دغلته ماموریت پای ته ورسوي. د ورځپاڼې په باور که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي طالبان به د جګړې په لیکو کې پیاوړي او بریالي شي، او قطر کې به د افغان دولت پر مرکچیانو هم خپل غوښتنې ومنلی شي. مل آنلاین خبرونه هم په روسي غنه کې د انعکاس رادیو تلویزیون د کارکونکو پر وژنې لیکنه کړې ده. لیکنه کې راغلي افغانستان کې دیموکراسي په نازک حالت کې ده، ځکه دغلته حکومت د 2019 کال له ټاکنو وروسته د وی سیاسي معاملې او د قدرت د ویش پر اساس رامنځته شوی. د مطلب په دوام کې راغلي چې شل کلنې جګړې د افغانستان زیربناو ته سخت زیان اړولی، دفاعي لیکي کمزوري کړي، او حکومت یې د ملکیانو ساتنه سخته کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان د روان وضعیت او د امریکایي ولسمشر جو بایدن د غوراوي په اړه لیکنه کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر اوس دوه غوراوي مخکې لري. لومړی دا چې د خپل ځواکونو د وټلو لړۍ ته دوام ورکړي، هغه لړۍ چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال پیل او د ډونالد ترامپ اداره کې ګړندې شو. لیکنه کې دویم غوراوی دا خودل شوې چې بایدن په افغانستان کې د هوایي ځواکونو په ځانګړې توګه ځانګړو ځواکونو د ماموریت پر دوام غور وکړي، او دغه سرتیری له کوم مهالویش پرته له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پریږدي. د امریکا او طالبانو د هوکړې لمخې ټول امریکایي ځواکونه باید د میاشتې تر لمړۍ نیټې یعنی څه کم دو میاشتو پورې له افغانستانه ووزي. خو اوس د جو بایدن اداره پر دې تړون غور کوي او طالبانو هم ورته ویلي چې باید پر خپله ژمنه ودرېږي.
ازادي راډیو اوري د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې روان کال د تیر کال په پرتله 15% کې ورخت کم شوی او راتلونکي کال به افغانستان وچکالۍ په مخ کې ولري. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
باز محمد د بادغیس ولایت د مخور ولسوالۍ اوسیدونکي په کرنه بوخته نوموړی وچکالۍ او د څارویو له منځه تلو ته اندېښمن دی.
خوشحالي هست بارندگی نیست دو تا باران شد علی گزپانده
روان کل دو سال دلتا واو را وده بیا ونشوا غنم چوی خلق ورطان دخمن دی او خلق دو وچکالی دا عمله دو هیرات خواتزی
بلبختی با دیغیس از بلی مرغاو همه خوشحالی زیاد
غوایی کچیر پراتون که باران ونسیم کرکیل بایی وچسی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو په اساس روان کال د ورښت کچه د تیر کال په پرتله 15% کمه سوي ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په کچه په 22 سټیشنونو کې هوا پیژندنې وړاندوی نه ښکاره کوي چې د 2000 کال او 2009 کال په پرتله شاوخوا له 15% د ورښت کچه راښکته شوې ده.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالۍ ته په اشارې سره وایي چې په معمولي ډول په هیواد کې د ورښت کچه 250 ملي متره وي خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 ملي متره ورښت سوی. د دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
بارندگی امسال متاسفانه پایین تر از حد نرمال بود. یعنی بارندگی
روان کال له نرمال حالات د ورخت کچه کم و یعنی په ځینو سیمو کې 40 میلی متر ورخت شوی. نو راتلونکي کال اټکل شوی چې په شمال او شمال ختیځو سیمو کې وچکالی وي. موږ د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال له لارښوونې او پلان سره سم ټیمونه توظیف کړي دي.
ټیم توظیف شوه ټیمای تخنیکی.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی. د معلوماتو له مخې 45% افغانان په کرکیله لګیا دي چې له ورښت او اوبو سره نیغ په نیغه اړیکه لري. خو ځینې کارپوهان د تیرو 15 او 4 کلونو د وچکالۍ تکرار ته اندېښمن دي. د دوی په باور د ورښت کچه کموالی نیغ په نیغه له بېوزلي د حاصلاتو له کموالي او د کورنیو بې ځایه شویو له ډېروالي سره اړیکه لري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولی مدقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تجربه دا کودلې ده چې کله وچکالۍ رامنځته کیږي هلته یو تعداد ډېر عمده د وحشي ژویو پناهګاوې او د اوبو ایکوسیستمونه تخریبیږي او له منځه ځي. او دا په مجموع کې که چیرې موږ دې ته فکر وکړو ښه تصویر موږ ته نه را په لاس کوي.
د نوموړي په وینا په احتمالي توګه اقلیمي بدلون د ګلخانهیي ګازونو زیاتوالی د نفوس ډېروالی د ورښت د کموالي اصلي لامل دي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې حکومتي بنسټونه د وچکالۍ د کنټرول او زیانمنو ته د رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د کندز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې ډاکترانو ډیر شخصي کتنځایونه جوړ کړي دي خو په روغتیایي نورمونو برابر خدمتونه خلکو ته نه رسوي. دوی د غرض د ډاکتران په دې هم تورنوي چې ناروغانو ته له حده زیات د درملو وړاندیزونه او وکوي او نسخې ورکوي. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې اوري.
د کندز ولایت ځینې وستونکي وایي په دغه ولایت کې د زیات شمیر ډاکترانو شخصي کتن ځایونه د درملتونونو پر سر په دریمو او دویمو پوړونو کې دي او داسې تنګې او غیر معیاري زینې ورختلي چې روغ کسان پرې نشي ختلی. د ناروغانو او معلولیت لرونکي ورپورته کېدل خو ډېر ستونزمن دی. د کندز یو وستونکي عبدالظاهر نیازي راته وویل هغو ډاکترانو ته چې دا ورغلی د ډیرو شخصي کتنځایونه تنګ بې وسایلو تیاره او غیر معیاري وي هغه زیاته کړه
د مریض لپاره دسی سہولتی نو باید هغه ډاکټران چې د معاینه خانه لري معاینه خانه باید لند منزل کې وسی. دا د توابط له لحاظه، د انسانیت له لحاظه، د بشر دوستی له لحاظه دا کار غیر اصولی او غیر اسلامی او غیر ترحمی کار ده چې د دوم دریم منزل کې کینی او مریض ورته په دې تنګو زینو کې هلته پورته کیږي.
د دې ولایت یو بل وسیدونکی 45 کلن حشمت الله خوګیاڼی وایي ڈاکٹران په خپلو کتنځایونو کې نظافت نه مراتوي او ډیر شخصي کتنځایونه د ناروغانو د پیوازانو د ناستې لپاره هم مناسب ځایونه نه لري. ښاغلی خوګیاڼی هم په غیر معیاري ودانو او پلوړو پوړونو کې د ډاکټرانو د معاینه خانو موجودیت یو له ډیرو جدي ستونزو څخه بولي چې د کندز ناروغان ورسره مخ دي.
بعضې کسان مثلا تکلیف قلبی لري، مثلا په دادری منزل کې یا دویم منزل کې دا څنګه کولی شي چې دای پورته شي او کته شي، یعنی دا ډیر یو غټ اساسي مشکل دی. بعد دوی دغه مراتو کې لاندې منزلو کې ځای جوړ کړي چې څو د یو معیوب یا پر یو مریض چې پښې یعنی زړه قوت چې ونه لري پښې هم کار نه کوي، څنګه کولی شي چې دا پورته شي او کته شي.
دوی د کندز د عامې روغتیا چارواکو څخه غواړي چې په کندز ښار کې د ډاکټرانو د شخصي کتنځایونو او له ناروغانو سره د دوی د مسلکي چلند د سمون لپاره د اقدامات وکړي. د کندز یو بل اوسیدونکی 34 کلن خلیل الله کاکړ وایي ځینې ډاکټران د دې په خاطر چې له درملتونونو سره خپل غیر قانوني تړاو وپالي ناروغانو ته نقصو کې بې ضرورته اضافي درمل لیکي. هغه وایي
دا ډاکټران نه دي، دا ګرد قصابان دي. ما زه یو مریض سوی نه سور سرخته بسته کڅوړه د تر ډکه کې دوی سیدل دا دواخانو سره تړلې دي، هم دا دواخانو سره شریکان دي. دوی دې سوچ کې دي چې دغه دوا زموږ څه رقم خرڅ سي، څنګه خرڅ کو. د خلکو صحت ته توجه نه کوي، فقط خپل دواوې خرڅ کې او هم د خلک لوټ کې او جیبونه څنګه خالي کې ورته.
ډاکټر جمال چې په خپل کور کې شخصي معاینه خانه لري، هغه هم د ځینو ډاکټرانو کتنځایونه غیر معیاري بولي او زیاتوي چې یو شمیر ډاکټران د شخصي ګټو په خاطر له درملتونونو سره لار پالي.
بدون حذر که یک احساس مسئولیت کنن به خاطر نفع شخصي خود، اینا معاینه خانه های غیر معیاری میسازند.
پرته له دې چې دوی د مسؤلیت احساس وکړي، دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر معیاري معاینه خانی جوړې کړې چې د ناروغ له لاسرسي څخه لري دي، او پر دې سربیره دوی دومره درمل ناروغ ته لیکي چې په پای کې د ناروغ پیواز سره د موټر کرایه نه وي پاتې.
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او ټینګار کوي چې ډاکټران باید په خپلو شخصي کتنځایونو کې طبي نرمونه په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسن الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې من خپل تصمیم عام دوی ته همیشه توصیه کړې ده، عام دوی ته خبراوی ورکړی د دې په اصلاح کې چې من کار کوو. نو دا یو قوي انرژي ته ضرورت لري، یو قوي تصامیمو ته ضرورت لري، ځکه د یو چا معاینه خانه دواخانه چې د کوروکۍ خلاف جوړه شوې هغه چتن نه اصلاح کې من د سل قسمه مزاحمتونو سره مخامخ شوي او مخامخ کیږو.
د خلکو د خبرو له مخې چې دغه ستونزه نه یوازې د کندز مرکز کې بلکې د دې ولایت په ولسوالیو کې هم موجود ده. شان ځینو کسانو پرته له دې چې د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر په توګه د کار کولو جواز ولري، د پیسو راټولولو په خاطر شخصي کتنځایونه پرانیستي او د خلکو پر ژوند لوبې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د حکومت مخالف الکسی نوالنی چې د روسیې و تر ټولو سخت زندان ته لیږدول شوی، په لومړي پیغام کې په زندان کې د خپل استوګنې په اړه یو لړ څرګندونې کړې چې نور به د ملالۍ بشیر پر راپورټ کې واوري.
الکسی ناوالنی د مارچ په درېمه نیټه پر خپل انسټاګرام پاڼه په پیغام کې ویلي چې دی په کلچوګینا ښار کې په درېمه توقیف خونه کې دی او هلته له نورو بندیانو سره شناخته سوی دی. د لیکلي هر څه سم دي او دلته هر ورځ د قدم وهلو لپاره هم ځایسته. د زیاته کړې چې له ده سره په زندان کې نور کسان او دی ډوډۍ وچوي او بیا یې خوري، ځکه د زندان له دوکانه د ډوډۍ اخیستلو اجازه نه لري. رسنیو راپور ورکړی چې ناوالنی به په یوه داسې زندان کې ساتل کیږي چې له نور نفوس لیرې د مسکو په 100 کیلومتری کې موقعیت لري. دا زندان د روسیې فدراسیون په اروپایي برخه کې تر ټولو سخت ګڼل کیږي. د روسیې حکومت د فبروري په 28مه تایید کړ چې ناوالنی له مسکو څخه بل ځای ته انتقال شوی دی، چیرته چې دی له جنوري میاشتې راهیسې بندي و. ناوالنی په جنوري میاشت کې روسیې ته له رسېدو سره په هوایي ډګر کې ونیول سو. دی له درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون سو. په تېر اګست میاشت کې ګڼو لویدیځو لابراتوارونو معلومه کړه چې دی د نوویچاک کیمیاوي موادو په کارولو سره مسموم کړای شوی و. روسیه په دغه پیښه کې لاس درلودل رد کړي، خو ناوالنی ویلي چې د ده د وژلو امر ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی و. ناوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد فعالیت کوي. کله چې دی د درملنې لپاره په جرمني کې و، په فبروري میاشت کې د مسکو یوې محکمې دی په 2.5 کلونو باندې محکوم کړ. پر ده تور دی چې په 2014 کال کې د فساد په قضیه کې له ضمانته سرغړونه کړې ده. د ویلي چې پر ده تورونه سیاسي انګیزه لري. د ناوالنی له نیول کېدو سره په روسیه کې لاریونونه وسول، خو حکومت د ده د ملاتړو ځپنه پیل کړه. اروپایي ټولنې او امریکا د مارچ په 2مه نیټه د ناوالنی د قضیه په تړاو په روسیه نوي بندیزونه ولګول.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټورو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او وی ویل چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤلین ان طالبان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او وی ویل د دغو حملو عاملان باید ونیول شي او مجازات شي. په میانمار افغانۍ برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازي کریستینیا شرینر بورګینر دا کله چې پوځ کودتا کړي یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاته کړه چې په تېره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لارون کې ګډون وکړ. دوی د ایران سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 28مه لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمېر له دې زیات وي. د مولداویا اولس مشر مایا سندو وای اروپایی ټولنه د هیواد د نوي مشرتابه په اړه ښه نظر لري او چمتووالی خودلی چې له مولداویا سره به په قضایي او اصلاحات او د فساد پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې بیا هم د ازادي رادیو په پاڼه کې ولولي. پته مو ده ازادي رادیو تکای کام یا ازادي رادیو تکای اورګ. د خبرونه په دې برخه کې لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د ازادي رادیو دوونی ځ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د بشري حقوقو موضوع د سولې په لوه چیرلې او د غرض د ژوند په شیبو خبرونه کې مو د ملمسیا یا د پیوازي موضوع ته کتنه کړې ده.
اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه مني. په دې خبرونه کې په سولې او بشری حقوقو خبرې کوو. دا چې د سولې مفهوم څه دی، په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط څه دي. په همدې اړه غواړو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه له مشر غلی حنیفې ګیروال سره خبرې وکړو. په پیل کې تاسو ته خراغلاس وایو کدارته وایي چې د بشری حقوقو لاړخه د سولې مفهوم یعنی څه؟
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې
د بشری ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. یعنی تل بشری ټولنې او د بشری ټولنو همدای د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري یو مهمه موضوع ګڼل کیږي. کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري؟ باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي. همدارنګه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سولې په تعریف کې وایي چې د بشري حقونو تطبیق د سولې لپاره یو اړین ګام بلل کیږي. یعنی په کومه ټولنه کې چې بشري حقونه رعایت نشي هغه ټولنه کې تلپاتې سولې هم راکلای نشي. او د بشري حقونو نړیوالې اعلامي مقدمه هم په دې موضوع ټینګار کوي چې د انسانانو د وقار او حیثیت ته احترام د ازادۍ، عدالت او سولې اساس په ټولنه کې جوړوي. یعنی په هر هغه ټولنه کې چې د هغوی د اتباعو هغه حیثیت او کرامت حفظ شي او د دوی حقونو ته د دولتونو لخوا په دننه سترګه وکتل شي او د هغوی په رعایت کې دولتونه ځانونه مکلف وګڼي، په هغې ټولنه کې عدالت او سوله په تلپاتې توګه رامنځته کیدای شي. اما برعکس که په کومه ټولنه کې د یو دولت اتباع د خپل حیثیت او کرامت په خطر کې وویني او یا هم د خپل دولتونه دې ته مکلفونه بولي چې باید دوی اساسي حقونه ورته رعایت کړي، په هغې ټولنه کې یوې تلپاتې سولې ته لاسرسی مشکله کار ده. همدارنګه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 22مه ماده هم ټینګار کوي چې د ټولنې ټول غړي د ټولنیز امنیت حق لري او د دې حق لري چې د ملي هڅو او نړیوالو همکاریو لاري خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه تعقیب کړي. هغه حقونه چې په هغوی کې د دوی د شخصیت د ودې امکانات وي او یا هم د دوی د شخصیت د ودې لپاره مهم وګڼل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې درې دیرشمه پریکړه هم د تلپاتې سوله د هر ملت او هر انسان حق بولي او د ټولې بشري ټولنو د پرمختګ له اساسي عناصرو څخه یې شمېري. یعنی هغوی هم پر دې تاکید کوي چې په هغه ټولنه کې چې د اتباعو هغه اساسي حقونه رعایت شي په هغې ټولنه کې سوله راکلای شي.
تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، خو په ټوله کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي چې د داسې یوې سولې لپاره زمینه برابره کړي چې هلته هر څوک خپل حقونه ترلاسه کړي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې تلپاتې سوله د هرې ټولنې د اتباعو حق شمیرل کیږي او د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټول دولتونو مکلف دي چې په خپل ټولنو کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او کوښښ وکړي تر څو تلپاتې سوله په ټولنه کې رامنځته کړي. نو څنګه چې موږ ویل چې تلپاتې سوله د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي، همدارنګه زموږ د دولت یعنی د افغانستان دولت له اساسي وظایفو څخه هم شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د اساسي قانون په خپله مقدمه کې وایي یا د اساسي قانون په مقدمه کې راغلي چې دولت دې ته مکلف ده چې یو مدني ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې ظلم، استبداد او تاوتریخوالی نه وي او په هغه ټولنه د قانون او ټولنیز عدالت پر بنسټ باندې ولاړه وي چې په هغې کې د هغې د اتباعو ټولې بشري حقونه او حیثیت او وقار حفظ وي او مراعات شي. باید وایو چې د افغانستان دولت هم مکلف ده چې یو داسې سوله رامنځته کړي چې هغه د اساسي قانون د ارزښتونو پر بنسټ ولاړه وي. یعنی پر هغې کې هغه ارزښتونه چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي د سولې داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته هغه ارزښتونه تطبیق سي او له منځه ولاړ نه شي.
کله چې سوله کېږي هغه هم عادلانه سوله کېږي، نو اساسي شرایط کوم دي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې هر کله چې سوله کېږي په یوه ټولنه کې نو هغه خپل خاص شرایط لري. مونږ وایو چې هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې شفافیت رعایت شوی، یعنی سوله د یوې شفافې او عادلانه پروسې له طریقه رامنځته شي، او هغه وخت یوه سوله شفافه کیدای سي او یا عادلانه کیدلی سي چې په هغې کې د ټولنې ټولو غړیو ته د رای ورکولو حق ورکول سي. یعنی په هغه سوله کې چې مثلا د ټولنې ټول اتباع حق ولري چې خپل نظر ورکړي، اندېښنې څرګندې کړي او خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي، او دولت هغه پروسه چې مخته وړي هغه د هغې پروسې له هر اړخه څخه خپلو اتباعو ته معلومات ورکړي او د هغه په روښنایۍ کې وساتي، نو دا پروسې ته موږ شفافه ویلی سو. یعنی شفافیت له اساسي اصولو څخه د یوې عادلانه سولې شمېرل کېږي. دوهم اساسي شرط د یوې عادلانه سولې دا ده چې په هغې کې د قربانیانو خپل دوی ته او یا هم د دوی کورنیو ته حق ورکول سي، چې دوی خپل اندېښنې څرګندې کړي، خپل نظریات وایي او خپلې غوښتنې څرګندې کړي، او د سولې دواړه طرفونه باید کوښښ وکړي چې د قربانیانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. یعنی هغه سوله کې چې د قربانیانو نظر واخیستل سي هغه سوله ته کوای شو چې یوه عادلانه سوله وایو. او بیا هم لکه څرنګه چې ما مخکې هم وویل چې هغه حالت ته موږ د سولې حالت وایو سو چې په هغې کې د ټولنې د ټولو غړو نظر واخیستل سي، په شمول د ښځو، په شمول د قربانیانو، او د هغوی نظر ته اهمیت ورکول سي، او د دوی هغه اندېښنو ته ځواب ورکول سي د دولتونو لخوا. او باید وایو چې که چیرته په د سولې په کوم حالت کې د ټولنې یوې برخې ته هم توجه ونه سي، نو هغه سوله تلپاتې نه شي کېدای. نو هر هغه سوله چې وي د ټولنې ټول غړي، که ښځې وي، که قربانیان وي، او ټولو غړیو ته باید ونډه ورکول سي. هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې یو موجوده نظام تخریب نه شي. باید هغه دیموکراتیک نهادونه چې رامنځته شوي دي هغه له منځه نه ولاړ نه سي، چې دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له اساسي غوښتنو څخه د افغانستان د سولې پروسې کې شمېرل کېږي، چې باید هغه نظام چې په دې تیرو 13 کلونو کې رامنځته شوی له منځه ولاړ نه سي. هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي باید هغو ته احترام ورسي، او سوله د هغو ارزښتونو په بنسټ باندې رامنځته سي. ښځو ته ونډه ورکول سي، مدني ټولنو ته ونډه ورکول سي، او د دوی نظرونه مهم وګڼل سي، او داسې یوه سوله رامنځته نه سي چې په هغې کې د ټولنې د یوې برخې هغه اساسي حقونه چې دي هغه په نظر کې ونه نیول سي او هغوی محرومه سي.
بل خبره د پخلاینې ده چې هغه وخت نیسي. مثلا دلته جګړې ډېرې وقدې، ډېرې دښمنۍ، ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي، او د دې حل وخت نیسي. خو خلک څنګه له جګړې وروسته د سولې په شرایطو کې د یو سوله ییز ژوند رامنځته کولو ته ځان آماده کولی شي، او څنګه له دې مسلې سره تعامل کولی شي؟ مثلا پخوا به یو څوک ته به د دښمن په سترګو ورته کتل، خو اوس چې سوله شوې ده له ده سړي سره به څنګه تعامل کوي؟
زما په نظر د خلکو تعامل ډېر هم مشکله کار نه ده، پر دې چې دا 40 کال جګړه چې په افغانستان کې روانه ده خلک ډېر زیات ستړي کړي دي. نور زمونږ هموطنان هم د دې دانسې زغملای چې دوی نور هم قربانیان ورکړي، هر ورځ د دوی د کورنۍ غړي له منځه ولاړ سي، او دوی آماده دي چې سولې ته هرکلی وکړي. اما بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم د سولې د شرایطو کې، د یوې عادلانه سولې په شرایطو کې وویل، چې باید کله چې دولت او یا هم د سولې بل طرف، یعنی طرفین کله چې سره کینی، دواړه اړخونه باید د خلکو نظریات مهم وګڼي، د دوی رای واخلي، او د دوی هغه اندېښنې چې دي باید هغو ته مثبت ځوابونه ورکړي، او هغه درخواستونه چې خلک لري، چې مثلا کله بعضی شاید بعضی خلکو نه کوای سي چې بعضی خلک وبخي، یا هم هغه تیروتنې چې دوی په مقابل کې سوي دي له هغو نه دوی تیر سي، نو باید دولتونه داسې یو راهکار رامنځته کړي، زموږ دولت باید داسې یو راهکار رامنځته کړي چې هم سوله راسي او هم د خلکو اندېښنو ته مثبت ځوابونه ورکوي سي.
ډېره زیات مننه.
تاسو نه هم ډېره زیات مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن نو کجی به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر زایو کې.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني.
د پایوازی د دود پاکله څومره په هیګی
یعنی هغه ملمستیاوی یا پایوازی دو دوله دی، یو مخه لواده او بل ورسته لواده.
نوی ناوی تا د خپلوانو او دوستانو لخوا ډوډۍ کول یا پایوازی کومې ښېګڼې لري؟
په افغاني فرهنګ کې د میلمه پالنې ډول ډول دودونه او ځانګړنې شته چې د ناوی د میلمه کولو دا هم یو له هغو دودونو څخه ده چې میلمه پالنه او د دوستانو ترمنځ ښې اړیکې پکې ښې ځلیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منوتونکو کله چې دوا کورنۍ په خپل کې خېخي کوي لا مغه پایله څخه تاګ راتک او یو بل ته ډوډۍ کول شروع کیږي. لواده مخ کې د خېخانو په کور کې د ناوې او زوم خپل خپلوانو ته میلمستیا پایوځي وي. بیا لواده ورسته چې دوستان ناوې خپل کور ته میلمانه کوي هغه هم د پایوځي په نوم یادېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ د برخې رئیسه محبوبه بابکرخیل د پایوځي د دود پاکله وایي چې له ډېر پخوا راهیسې په افغاني ټولنه کې رواج دی.
پایوازی یو خاصی ملمستیاوی دی، اگرچه با افغانستان که دیر رسم و رواج دی، پا طولو سیمو که در افغانستان زمانگ ده هیوات مختلف شکلونو بیلا بیل شکلونو رواج دی، در خلکو خپل هیله دا چه باید پایوازی ملمستیا که، یعنی اغا ملمستیاوی یا پایوازی دو دوله دی، یو مخی لواده او بل ورست لواده. دا مخکې لواده چې کله هلک او جلی سره د یو بل په نامه شي یا په مرتبه چې نامزاد شول، یا د هلک کورنۍ ځان داسې دغه بولي چې یو پایوازي باید وکړي یا د نجلۍ کورنۍ ته میلمستیا کوي د هلک کورنۍ، خو نجلۍ نه ورځي دې میلمستیا ته، یوازې د نجلۍ کورنۍ چې هغې کې پلار مور ورور خویندې ورونه ماما کاکا نژدې خپلوان د نجلۍ، خو دا دې پورې اړه لري چې څوک څومره وس لري، هره کورنۍ خپل د وسې پورې د هلک کورنۍ که چېرته د پایوازي لویه ونیسي یعنی ډېر میلمانه وغواړي کېدای شي ډېر کسان وغواړي او کېدای شي چې لږ هم یوازې د نجلۍ کورنۍ وغواړي. یو وخت ډوډۍ که ماښام وي که غرمه وي پخېږي سره کښېني.
هغه کسان چې پایوازي ته غوښتل کېږي دوی هم له ځان سره بېلابېلې ډالۍ اخلي او د ناوې کور ته یې وړي. د ننګرهار اوسېدونکی اسحاق مومند وایي چې د دوی په سیمه کې پایوازي یو مهم دود دی.
زمونږ په ننګرهار کې رواجونه داسې دي کله چې یو نجلۍ یو چا په نوم باندې سي کوژده نسي، بیا د هغې د دسمال بیا د خوږه کاسه ورته وایي، بیا کوژده یي وړوکی دسمال لوی دسمال او هغې نه وروسته وادي. زمونږ بیا له واده نه وروسته هم رواجونه شته دي. دغه نجلۍ چې له کوم کور نه واده سوي په بل کور باندې یعنې د دې نجلۍ پلاردانۍ چې دا ورځي هغه ته بیا وکړي نه بل کلي ته بیا یو کلي نه ښار ته واده سوي یا چېرته واده سوي وي، نو بیا د دغه کلي دغې نجلۍ د پلار سي څوک دي، دوی ټول سره راټولېږي، بیا ځان سره څوک تخفی علی څوک ور سره کنه چا سره نغدې پیسې هغه اخلي، چا ځان سره د نری ورژې اخیستي یو من نیمن قدر ده، او ځینې ښځې چې هغه بیا کورني چرګان ځان سره اخلي هغه ناوې کره وړي یا نورې تحفې اخلي. که سهار له خوا نه ورځي هم لس بجو چیم سره خوري، بیا له هغې نه وروسته غرمې ډوډۍ هم هماغې سره خوري، بیا هغه د ناوې چې کومه کوره تللې هغوی سیل هم کوي ساز و سرود هم کوي، نو ټول ورځي کله چې ورغله هلته بیا خام میله کوي سره، بېرته مازدیګر ماسپښین مهال چې کېږي ټولې ښځې بېرته له هغه کور نه راځي، بېرته ټولې خپلو کورونو ته ځي. ځینې ښځې بیا چې کله ناوی کور ته ورغلی نه یي هغوی بیا د پلار کور ته ورته راځي، بیا مبارکۍ ته ورته راځي، ټول کلیوال شاخوا خلک راټولېږي، څوک ورته تحفې راوړي، څوک ورته نغدې پیسې ورکوي، څوک یې دیدن په نامه باندې چې ورځي دیدن وکه به سل افغانې دوه سوه پنځه سوه زرو هر چا چې څومره وسې یا څومره پیسې په لاس کې بیا ورکوي، ځینې خلک ورته تحفې راوړي، ځینې خلک ورته خواږه راوړي، چاکلیټ راوړي، یو شی بل شی ګوړه ورته راوړي.
د ناوې د کورنۍ لخوا چې کوم شیان د زوم کورنۍ ته ورکول کېږي نو ښه خواړه او ښه تحفه بیا هغه ګڼي چې ناوې خپله خواري ورباندې کړې وي. د اترای داري د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس سید شینواری د خپلې سیمې د دود پاکله وایي.
دود داسې ده چې د دسمال د ورکړې نه وروسته د کورنۍ ترمنځ د خېخې راشدر شه شروع کیږي. په هغه کې یو مراسم د کوژدی، بل پکې د شودوی، او دریم پکې د دواړو لوریو نه یو بل ته میلمستیا. د زوم د کورنۍ لخوا زوم د زوم ماما، مورې، خورې، ترورې او همداراز ورونه دا غوښتل کیږي. د خسرګنۍ کورنۍ ته ورځي، اول ورته خسرګنۍ ډوډۍ کوي، نو چې خسرګنۍ ډوډۍ وکړه بیا زوم ته هلته جامې ورغوندي، واسکټ ورته کوي، څپلۍ ورته اخلي. خپلوان چې څوک ورسره تللي، ښځینه او هغوی ته بیلې جوړې ورکول کیږي، همداراز نارینه ته بیلې جوړې ورکول کیږي، او د ناوې په لاس ګنډل شوي دسمالونه، خامک شوي دسمالونه دا ورکول کیږي، سپین. البته د نجلۍ په لیاقت باندې هم دلالت کوي چې نجلۍ څومره تکړه ده، لاسي کار یې څومره قوت لري یا خواله لري، دا ورکول کیږي. په دې کې یو جالب دود دا ده چې زوم کله رانه باسي، نو زوم به ټولو خینو ته، خواښې ته، د نجلۍ ترورګانو ته، د نجلۍ نورو خپلوانو ته، هغوی ته به ځانګړې داسې یو شیرینی غوندې ورکوي. یو ماشوم به پیدا کیږي، هغه به د دوی نه څپلۍ پټوي، بیا به هغې ته هم پیسې ورکول کیږي. څپلۍ یعنی که زړی که نه وي، خو بیرته به د هغې کورنۍ نه دا څپلۍ چې په څومره قیمت باندې اخیستی، کیدای شي دوه چنده درې چنده قیمت باندې دی، هغه بیرته را خلاصې کړي. نو دا د زوم دغه دی. بیا زوم داسې یو ځای کې تیریږي چې هلته ناوې پټه ناستې نجلۍ وکولی شي د خپلو سهیلیو سره چې خپل راتلونکي خاوند یا هم د ژوند ملګری یو څرک یو نظر وګوري، نو خو هلک بیا دا دغه نشي کولی چې نجلۍ وګوري. دا د دوی ترمنځ میلمستیا چې په شینواري اصطلاح کې ورته د ډوډۍ مراسم وایي، یو بل ته ډوډۍ وکړه، دا دغه کیږي. کورنۍ هغه څه پخوي چې د دې کورنۍ ډېر زیات خاص وي، که نه د کورنۍ دپاره چې بله کورنۍ نشي پخولی. او دې کې زیاتره کار په نجلۍ باندې کوي چې هغه خپلوانو ته وخیي چې ګواکې دا دومره اخلي پخلي کې هم لایق او بااستعداده ده.
بخت زمین هغه میرمن ده چې له خپلې پایوازې څخه خوږې خاطرې لري. ورته غوږ شي.
اول زړه مې چې مور پایوازې وکړله، کلچې وې، کیک وې، او تازه میوه وو، او بیا کمیس راکو.
غیر له مور نه دي نور کوم خپلوانو پایوازې درته
کړل؟ خور مې بوتلله، ما نور داسې ماما خسر کورو، خاله خوشو کورو، داسې خپلو خپلوانو بوتلم، چا بیا ټیکری راکو، چا کمیس راکو. پیوازې ته به په تمه وم چې څه وخت به څوک به ډوډۍ کوي، څوک به خپلو خپلوانو کره لاړ شم، یو ته بله وګورم چې یادې دل مې خفه کېدلم. ورپسې
تر ټولو ښه کالي چا درکړل او هغه څه رقم و؟
هغه به یا بخمل و، یا به ګاج بخمل و، یا به یو بله مساتیکه وه، یعنی دا شام به و.
په پایوازې کې چې خلکو ټوټې درکولې، که نه دا دې بیا ګنډلم او که به دې کار نه وی؟
نه، که خوښ به مې شه ګنډل به مې، چې خوښ به مې نه شو بیا به ماسې پاتې و.
د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی داود نظم وایي چې میلمستیاوې چې په هغو کې پایوازې هم شامله ده، د دوستانو ترمنځ خپلوي غښتلې کوي.
په افغاني فرهنګ کې د میلمه پالنې ډول ډول دودونه او ځانګړنې شته چې د ناوې د میلمه کولو چې له واده وروسته د هغې دوستان هغه میلمه کوي، دا هم یو له هغو دودونو څخه ده چې میلمه پالنه او د دوستانو ترمنځ ښې اړیکې پکې ښې ځلیږي. کله چې یو هلک او جلۍ سره واده وکوي، له هغې وروسته د هلک طرف دوستان او د ناوې طرف دوستان هغوی میلمه کوي، د هغوی کورنۍ هم ورسره میلمه کوي، او بیا د هغوی ډیر قدر و عزت کوي، ښه خواړه ورته تیاروي، ناوې ته ښې جامې ورکوي، او شاته یا شاوو ته هم جامې ورکوي، چې په دې توګه د دې دواړو کورنیو ترمنځ د راشه درشه دروازه پرانیستل کیږي، ځکه ورته پایوازي هم وایي. او له دې وروسته بیا یو د بل په غم ښادۍ کې سره اشتراک کوي، هغوی سره پیژني، او یو له بل سره اړیکې لا تقویه کیږي. دغه دود د افغانستان په مختلفو برخو کې شته، چې یو له هغو څخه د کابل ولایت د پغمان ولسوالی هم ده، چې دلته هم دغه دود لا هم شته، او دوستان لا په دې دود کې یو له بل سره سیالی کوي.
تر دې دمه په خپرونه کې خلک د دې پلویان وو چې د پایوازې دود باید ترسره شي، ځکه خپلوي ټینګوي. خو ټولن پوز یول حق شمس په دې باور دی چې د افغانستان د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی. لبلې خوا ځینې کورنۍ بیا په لګښتونو کې زیاتای هم کوي چې دا کار بیا ستونزې رامنځته کوي، خو که چیرې پایوازي ونه شي بیا ناوې ته پیغور او بدې خبرې کیږي. دا چې ولې له نوموړي څخه یې اورو.
په ټولنیز رسم او عنعناتو کې رواجونو کې راغلي مراسم دي چې تعریفیږي، په دې کې عنعناتو او رسومو هر یو لوري ته خپل وظایف ورکړي دي او ټولنه ترې تمه لري چې هر یو لوری خپل وظایف ترسره کړي. که څوک دغه وظیفه چې عرف او عنعنات یا رواجونه یې چاته ورکوي ترسره نه کړي، ټولنه یا همدغه عنعنات په خپله یو ډول د فشار لوري لري او د فشار وسایل لري چې په افرادو باندې فشار راوړي. دا په ټولنې د رواج زور دی اصلا. له وګړو غواړي چې دغه عنعناتو او رسومو ته وفادار پاتې شي. عرف او عنعنات هغه ټولنیز میراث دی چې په زور او په جبر منل غواړي او تطبیقول غواړي او انتقالیږي نور نسلونو ته. د دوه پاکل باندې که موږ خپل عقل کاروو نو طبیعي ده چې ریښې د دغه عرف له منځه ځي. که څوک دغه رسم پر ځای نه کړي یا پایوازي ونه کړي، د ټولنې فشار دی ټول. اصلا عرف او عنعنات دي چې ټول مجبوروي چې ځواب ووایي یا مجبوروي چې دا عنعنات ترسره کړي. یعنی ترسره کول د ټولنې لخوا په جبر سره کیږي. په ډیرو ډیرو نورو مراسمو کې هم ځینې اړخونه قرباني کیږي. د پیسو د لګښت نه نیولې ډیر غیر ضروري او غیر معقول مصرف کیږي، تر دې چې وګړي په خاص خاص موقعیتونو کې خاص خاص کارونه ته هڅول کیږي چې باید ترسره کیږي.
قدرمن دوستانو، په دې لاره چې مثبت دودونه واده وکړي او هغه څه چې خلکو ته ستونزې جوړوي ورو ورو لمنځه لاړ شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
چیرات اوه چیزا کنا تیر پزړګي می شلمبا کنا تیر پزړګي می شلمبا کنا چیرات اوه چیزا کنا چیرات اوه چیزا کنا سر خاورې وادا وا کنا اوس دې په سر خاورې وادا وا کنا تچرات اوه چې زکنا تچرات اوه چې زکنا
خالونه د مخشمر ما زبد خالونه د مخشمر ما تم پزړګي دا غونګ دا کنا تم پزړګي دا غونګ دا کنا ته چیرې ته وایې چې زا کنا تچلا تو وہی چیز ہے کنا